محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه کې هیلې ومنئ، هیلې د شروغ او جوړو اوسئ. نن د یکشنبه ورځ د څوارلسوه دریم لمریز کال د وري د میاشتې نولسمه د څوارلسوه پنځه څلویښتم قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې وویشتمه او د دوه زره او څلورویشتم زیږدیز کال د اپریل د میاشتې اومه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د صهیونیستي رژیم د بایکاټ پراختیا تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د روژې د مبارکې میاشتې په تړاو یو ځانګړی پروګرام تاسو ته خپور شي، او بیا به هم یوه مناجات ته غوږ شي، او په پای کې به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دي د پروګرام یوه نوې برخه واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په سوریه کې د ایران د سفارت د قونسلګرۍ د فعالیتونو بیا پیلیدل، له ایران څخه د غیر قانوني کډوالو پر وتلو د تهران ټینګار، په پاکستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د زرو افغان کډوالو بندیانیدل، او په غزه کې 3,130 کسانو ته د فلسطیني شهیدانو د شمیر رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. په سوریه کې د ایران د سفارت د قونسلګرۍ فعالیتونه بیا پیل شول. په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت قونسلګرۍ برخې له څو ورځني ځنډ وروسته خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. زموږ د خبریال د خبر په حواله، د ایران د سفارت د قونسلګرۍ نوې ودانۍ د دې قونسلګرۍ د پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه په پام کې نیول شوې چې له 4 ورځني ځنډ وروسته یې د شنبې په ورځ بیرته خپل کارونه پیل کړل. په سوریه کې د ایران د قونسلګرۍ فعالیت په لنډه موده کې بیا پیل شو چې د مراجعه کوونکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په دمشق کې د ایران د سفارت پر قونسلګرۍ باندې د اسرایلي رژیم له ترهګریز برید او د ایران د څو رسمي پوځي سلاکارانو له شهادت وروسته، په تهران کې د سویس د سفارت شارج رافیر په ایران کې د امریکې د ګټو د ساتونکي په توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو، او د اسرایلي رژیم د جنایتونو او ترهګریز برید ابعاد ورته بیان او د امریکې د حکومت پر مسؤلیت باندې ټینګار وشو. له ایران څخه د غیر قانوني کډوالو پر وتلو د تهران ټینګار. د تهران ولایت د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو ادارې سرپرست وویل ناقانونه کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. زموږ د خبریال د خبر له مخې، د تهران د ولایت د خارجي اتباعو او مهاجرینو د چارو ادارې سرپرست احسان حیدری زیاته کړه مهاجرین په دو برخو مجاز او غیر مجاز ویشل کیږي. د غیر مجاز مهاجرینو وزیر ټاکل شوی دی، او د ایران د اسلامي جمهوریت دولت د دې برخې کسانو لپاره هیڅ ډول خدمات نه وړاندې کوي، او دوی باید له ایران څخه ووځي. د تهران ولایت د خارجي اتباعو او مهاجرینو د چارو ادارې سرپرست د مهاجرت د ملي ادارې رامنځته کېدو او مختلفو خدماتو ته په اشاره سره وویل په اوس وخت کې د مهاجرینو لپاره مختلف اسناد لکه د سرشمیرنې فرمې او د امایش کارتونه شتون لري چې د مهاجرت په ملي اداره کې د سمارټ کارت په ورکولو سره د اسنادو د یو ډول کولو په لټه کې یو. احسان حیدری له مهاجرینو وغوښتل چې د مهاجرت د ملي ادارې له قوانینو او لارښوونو سره سم عمل وکړي، او له معتبرو سرچینو څخه اړوند خبرونه تعقیب کړي تر څو د مغرضه کسانو لخوا ونه غولول شي. په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 1000 تنه افغانان بندیان شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د روان 2024 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا 1000 افغان کډوالو د نیولو او په زندان کې د اچولو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ پر ناوخته په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شوي افغان کډوالو کې 1446 قانوني اسناد نه لرونکي او د کارتونو لرونکي او 201 تن نور د کارتونو لرونکي شامل دي. د دغې کمشنرۍ د وینا له مخې د مارچ په 13 میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه د فبروري د میاشتې په پرتله 121 سلنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې د 2018 میلادي کال راوروسته د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او بندیانولو لړۍ پراخه شوې ده. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال په دې تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې هېواد د افغان کډوالو په ګډون غیر قانوني کډوال باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې رسمي اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو چې د افغان وګړو کارت په نامه اسناد لري د ثبت او معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. لا یاد اعلان وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې پاکستان په خپلې هغې پرېکړې ولاړ دی چې له دغه هېواده به غیر قانوني کډوال باسي. په افغانستان کې په خوارزکۍ د اخته ماشومانو یا د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په کابل کې د خوارزکۍ د درملنې مرکزونو ته د مراجعینو شمیر د تیر په پرتله درې برابره زیات شوی. یا د ادارې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وضعیت مخ پر خرابېدو دی او د مرستو کمیدل یو له هغو عواملو څخه دي چې په خوارزکۍ اخته ناروغان ډېر شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې له 2700 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي چې پکې په خوارزکۍ د اخته میرمنو او ماشومانو درملنه کیږي. تیر کال د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې به نږدې 800,000 امیندوار او شیدي ورکوونکي ښځې په خوارزکۍ اخته شي، خو په کلینیکونو کې دا شمیر 1.2 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. د ولایت امنیه قومندانۍ ویلي چې د یاد ولایت ګولتیپی ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې 15 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه په بشپړ ډول پاکه کړې ده. او په غزې تړنګ کې د فلسطین شهیدانو شمیر هم 3,130 تنو ته ورسید. د غزې تړنګ پر مختلفو سیمو باندې د سینوستي رژیم د پوځیانو په حملو کې د فلسطین شهیدانو شمیر 3,130 تنو ته رسیدلی. زموږ د خبریال د خبر له مخې د فلسطین د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې د سینوستي رژیم پوځ په 3,300 کې په غزې تړنګ کې د فلسطینی کورنیو په خلاف 4 ترګریز عملیات ترسره کړي چې په دغو عملیاتو کې 46 فلسطینیان چې زیاتره ماشومان او ښځې دي شهیدان شوي او 15 نور هم ټپیان دي. چې د اکتوبر 9 نیټې رئیس په غزې تړنګ کې د شهیدانو شمیر 3,130 تنو ته رسیدلی او تر اوسه 15,815 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
دوستانو بیا هم تاسو خراغلاست و یو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه چې موضوع د صهیونیستي رژیم د بایکاټ پراختیا. د فلسطینیانو په خلاف د اسرایلی رژیم د غیر انساني اقداماتو دوام او د غزې د بې دفاع خلکو وژنې له فلسطینیانو سره د خواخوږۍ او همداشان په اقتصادي ډګر کې د صهیونیستي رژیم د محدودیتونو د رامنځته کولو لپاره د مختلفو کمپاینونو د پیلېدو سبب شوی دی. یو له دغو کمپاینونو د اسرایلو د اقتصادي بایکاټ فعالول دي. په حقیقت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې موږ په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د اسرایلي توکو او حتی غیر اسرایلي شرکتونو په وړاندې د بندیزونو څپې زیاتوالی لیدلی چې په دې برخه کې د نړۍ تر ټولو لوی شرکت مکډونالډ د اسرایلو او غزې جګړې په غبرګون کې له بایکاټ کېدا وروسته اعلان وکړ چې په اسرایلو کې د خپلو ټولو څانګو به له هغه اسرایلي شرکت بیرته واخلي چې ملکیت یې لري. په نړۍ کې ګڼو خلکو د اسرایلو د جوړو شویو توکو پیر او استعمال بایکاټ کړی، خو اوس د غزې له جګړې سره دغه حرکت پراخ اړخ خپل کړی او د ګڼو هیوادونو د خلکو لخوا په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې ځای لري. له هغو برانډونو څخه دي چې پلورې د اسرایلو د اقتصادي عاید برخه جوړوي. دا مسله د دې لامل شوې چې د اسرایلي محصولاتو بایکاټ ډیر جدي ونیول شي، په دې ډول چې په مالیزیا کې ډیرو خلکو د کوکا کولا، کیکیټ، کولکیټ او سپرنګس په څیر برانډونه پیرودل او پریښودلي دي، او مدني فعالانو په غزه کې د قربانۍ ماشومانو عکسونه د سینوستي رژیم د وژنو ماشین ته د دغو تولیداتو د تولیدونکو شرکتونو د ملاتړ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی دی. په اردن، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو کې دا کړنلاره اوس په جدي توګه تعقیبیږي. یو له هغو مهمو شرکتونو چې د اسرایلو د بندیزونو له امله یې خرڅلاو د پام وړ اغیز کړی دی، مکډونالډ دی. دغه شرکت چې په نیوکی فلسطین کې ډیرې څانګې لري، د غزې د جنگ له پیلېدو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول له صهیونیستي رژیم ملاتړ وکړ. د مکډونالډ شرکت اجرایه رئیس کریس کمپینزیسکی په دې برخه کې اعتراف وکړ چې تر هغه چې په غزه کې جګړه روانه وي، دوی په بازار کې د پام وړ پرمختګ تمه نه لري. د مکډونالډ بندیز د شرکت ته سخت مالی زیانونه اړولی دي. د صهیونیستي رژیم اقتصاد هم اغیزمن کړ چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د غزې د جګړې صدمه دومره پراخه ده چې په اشغال شوي او نیول شوي فلسطین کې ډېر رستورانتونه او دوکانونه تړل شوي دي. دا ښکاري چې مکډونالډ هڅه کوي چې د غزې له جګړې د ځان په برابرولو کې یو ځل بیا د سیمې په هیوادونو کې ګټې ترلاسه کړي چې د اسرایلي رژیم کړنو ته په پام سره امکان نه لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو، بیا هم تاسو ته خره غلاس وایو. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. ګرانو خدمتونه اوریدونکو، له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته خپریږي او تاسو یې اوریدلی شئ چې د روژې د مبارکې میاشتې په اړه ځانګړی پروګرام، او همدارنګه له هغې وروسته یو مناجات به واورئ، او په پای کې به هم ستا د ښایست ګلونه ډېر دی د پروګرام یوه نوې برخه به واورئ چې ښکلی او جالب مطلب دی چې اوریدلی شي. او یادونه کوو چې www.parsody.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پټه ده، او تاسو کولی شئ په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ، افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ، همدارنګه نورو هیوادونو نوي جالب او مهم خبرونه، سیاسي تبصرې، همدارنګه نور داسې مطلبونه اوریدلی، لوستلی او کتلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، موږ له تاسو څخه ډېره مننه کوو، او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. خشیبي ولرای رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد
دیر قدر من اوریدون کو زمور سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزان و استاسو دا تاعتونو او عبادتونو دا قبل دا پا هیلی سرا دادای دا خبرونی پا دیر شبی که زفاتمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سر استاسو درانه حضور تا حاضر شیو چی روژه دا خدای ملمستیا یو بل پروگرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ترې استفاده وکړئ.
پګوردونکو د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ ورځې را رسېدلې دي. داسې یوه میاشت چې له مهربانیو، رحمت او هیلو څخه ډکه ده. داسې میاشت چې اکثره ګناهګاره، غافل او په نفسانی خواهشاتو کې ښکېل کسان د غفلت له خوبه را پاڅېدلي. بلې خوا د رمضان مبارکې میاشتې خدای ته د ورنکېده او قرب لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د انسان بشپړه کمال د خدای پاک سره په کورو بیا نږدېوالي کې نغښتې دي. حضرت امام علی علیه السلام د کومیل د دعا په یوه برخه کې له خدایه داسې غوښتنه کوي: ای زما خدایه، په خپلو بندګانو کې ما د هغو کسانو په شمیر کې راوله چې اجر یې ستا په نیست کې زیات او ذایقه یې تاسو ته نږدې او تکاروب یې ستا په درگاه کې تر ټولو زیات دی. حضرت امام سجاد علیه السلام هم خپل تر ټولو مهمه غوښتنه د خدای پاک په دربار کې کور بولي او خدای پاک ته وایي: ستا قرب زما د غوښتنو وروستی حد دی. امام د خپلو غمونو او کړاوونو یو ازینه لره الهي قرب بولي او داسې وایي: خدایه، ستا د وصل پرته زما د ځیګر سوز نه ختمیږي او ستا له دیدار نه پرته زما د زړه اور نه ختمیږي او ستا له دیدنه به غیر بل څه مې اشتیاق نه خړوبوي او ستا له نږدېوالي پرته آرام نه شم ترلاسه کولی او ستا له کور پرته هیڅ هم زما غم له منځه نشي وړلی.
البته دغه قرب او نږدېوالی چې یادونه یې کوو د زمان او مکان په چوکاټ کې قرب نه دی او حتی د خدای پاک سره ورته والی هم نه ده، ځکه چې پاک خدای یو مادي موجود نه دی چې د زمان او مکان په چوکاټ کې زیای شي. هغه له ځای او مکان څخه منزه، یعنی سپېڅلی دی. انسان د نیکو عملونو په وسیله چې له ایمان او تقوا څخه سرچینه اخلي وده کوي او د وجود حقیقت د کمال په لور درومي. خدای تعالی ته د قرب او روحاني نږدېوالي تر ټولو غوره وسیله روژه ده. قدرمن اوریدونکو، د مسافرت یا د مسافر د احکامو باسمو په تیره خپرونه کې مطرح کړه. په دغه خپرونه کې به د فدیه او د هغې د لګولو په اړه خبرې وکړو. فدیه په هغو کسانو کې راځي چې د ناروغۍ یا بل شری اوس د عمله روژې د نیولو جواز ورته شته، لیکن د هرې ورځې لپاره یې چې روژه نه ده نیولې، د فدیه د په توګه باید بې وزلو ته څه ورکړي. لومړی هغه زیات عمر لرونکي کسان چې روژه نشي نیولی، دوهم هغه کسان چې د استسقا په ناروغۍ اخته وي، یعنی له حد نه زیات تندې لري او روژه ورته ګرانه وي، امیندواره ښځه چې د زیږون نیټه یې نږدې وي او جنین ته یې روژه تاوان ورسوي، څلورم هغه میرمنې چې مخپل ماشوم ته شیدې ورکوي، پنځم داسې ناروغ چې روژه ورته تاوان رسوي او ناروغتیا یې تر بلې روژې پورې دوام کوي. د ویلو ده چې د فدیې اندازه هم هغه د کفارې د تأخیر اندازه ده، یعنی یو مد تعام دی چې باید بې وزلو ته ورکول شي.
خواګور دن کو د پی دی د باس پورې اړوند کول شو زن ټکو ته اشاره وکړو. د مثال په توګه هغه امیدوار مېرمنې چې ویریږي روژای جنین ته زیان رسوي باید له روژا نیولو ډډه وکړي، خو د هرې روژې لپاره باید پیدیا ورکړي او وروسته د خپلې روژې قضا هم ترسره کړي. همداراز هغه مېرمنه چې ویریږي د روژې له امله شیدې وچې شي او ماشوم ته زیان ورسیږي باید له روژې نیولو پرهیز او ډډه وکړي او د هرې خوړل شوې روژې لپاره پیدیا ورکړي او د خپلې روژې قضا دی ونیسي. هغه ناروغ چې د روژې نیولو یې خوړلی وي او د راتلونکي کال تر روژې پورې ناروغ دوام پیدا کړي نو د قضا له نیولو معاف دی، خو باید د هرې ورځې لپاره پیدیا ورکړي. هغه ښځه چې د ناروغۍ له امله له روژې څخه معذوره وي او د راتلونکي کال تر روژې پورې ناروغۍ دوام ومومي نو باید پیدیا ورکړي او په مېړه باندې څه نشته. کومې ښځې چې دوه کاله پرله پسې د شهري عذر د امله روژه نشي نیولی که یې عذر ماشوم ته د زیان د اوښتلو ویره وي نو باید هم پیدیا ورکړي او خپلې قضایي روژې ونیسي. که د خپلې روژې قضا له کوم شرعي عذر پرته د راتلونکي کال تر رمضان میاشتې پورې وځنډوي نو بیا د پیدیا او د قضا پرته باید د ځنډ کپره هم ورکړي، خو که بیا ناروغه وي او د قضایي روژو د نیولو توان ورسره نه وي او د روژې میاشت پر راورسیږي باید یوازې پیدیا ورکړي او له قضاو څخه معاف دی.
عزیزانو، د پروګرام په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو. شاید په دې کې چې روژه نیول او د قرآن شریف نزول په رمضان میاشت کې واقع شوي دي ځینې مهمې ټکې نغښتې وي، خو دا چې قرآن کریم د پاک خدای د ربوبیت او روژه د بندگانو د طاعت تر ټولو سترې نښې دي زموږ لپاره بسیانې نه کوي. اوس چې متعال رب دغه میاشت د خپل کلام او د ربوبیت د ستر نښې د نزول لپاره په نظر کې نیولی، موږ هم د دې نعمت د شکر لپاره باید خپل د طاعت د تر ټولو لوړ مرتبه پاک خدای ته وړاندې کړو. د نعمت شکر په بنده باندې فرض دی، نو په دې خاطر روژه فرض ده تر څو هیڅ یو بنده داسې لوی نعمت د شکر د ادا کولو پرته له څخه ولاړ نشي. روژه یوازې له خوراک او څښاکو څخه ډډه نه ده، له حلالو خوړو څخه د خولې تړل، له حرامو خبرو څخه د ژبې د مخه نیولو، د غیبت نه کولو، دروغ نه ویلو، سپک سپورې نه ویلو، په خوراک او خبرو کې اعتدال لپاره غوره تمرین دی چې کمال ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ګڼل کیږي. څومره ښه خبره ده چې خپل روژې ته د قرآن مجید په تلاوت سره ښکلا ورکړو او په خپل زړه، فکر او ژبې سره د خدای پاک کلام ته زیر شو. هیله ده چې په دې میاشت کې د قرآن شریف په تلاوت مو توفیق را په برخه وي. که مو د دغه نیک عمل په ترسره کولو کې توفیق نه و درلودلې، نو له دې وروسته فرصت د لاسه مه ورکوئ. که حتی د یو آیت د تلاوت په اندازه وخت درسره وي، نو له تلاوت نه ځان مه سپموئ او په ځیر سره یې تلاوت وکړئ، ځکه چې په روژه کې د یو آیت تلاوت داسې وي لکه چې په نورو میاشتو کې مو ټول قرآن ختم کړی وای. او په دغه میاشت کې د قرآن شریف په آیتونو کې یو ساعت تفکر له زرو کلونو عبادت نه غوره دی، خو تر دې ټولو مخکې باید مهربان خدای توفیق را په برخه کړي او د نیکو عملونو په ترسره کولو کې مو مرسته وکړي. نو دعا کوو او خدای ته د هغه په نیکو نومونو او آیتونو قسم ورکو چې د ښو کارونو په ترسره کولو کې توفیق را په برخه کړي.
اوس یوه دعا درته وړاندې کوو. اے هغه خدایا چې په اسمان کې د توره شپه او په افلاکو کې د نور وګرځوو، اے هغه خدایا چې اسمان په ځمکه باندې لره غورځېدا ساتي او افلاک له زوال او نیستۍ سره نه مخامخه وي مګر ستا په حکم سره، اے تر ټولو ستره عالمه، اے بخښونکیا، اے تل پاتې کیدونکیا، اے خدایا، اے تر مرګ وروسته د خلق وارثه، اے له قبرونو د مړو را پاڅونکیا، اے خدایا، اے خدایا، اے خدایا. ښه نمونه تا لره ځانګړې دي، د بزرګۍ او د لوړ مقام نښې او هر انعام او احسان تا لره ځانګړې دي. ستا څخه غوښتنه کوم چې پر محمد او د هغه پر اهل بیتو درود واستوي او زما نوم نن شپه د نیکمرغو کسانو په شمیر کې راولي او زما روح له شهیدانو سره محشور کړي او طاعت مې د ایلینو مقام ته ورسوي او زما له ناوړه عملونو تیر شي او د یقین یو داسې مقام را په برخه کړي چې هیڅکله مې له زړه څخه نه وځي او د داسې ایمان څښتن مې کړي چې هر ډول شک او شوبار څخه لرې کړي او په هر هغه څه چې دي په نصیب راکړي دي راضي مې کړي. خدایا، په دنیا آخرت کې هر څه چې غوره دي را په برخه کړه او د دوزخ له سوځونکي اور څخه مو وژغوره او په دغه میاشت کې د ماته د شکر، ذکر او د خپل لکا د شوق توفیق او خپل دربار ته د توبې او د زاروي توفیق راکړه او د هغه څه توفیق راکړه چې محمد او د هغه اهل بیتو ته د توفیق.
ډیر ستمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د اوویشتمې ورځې دعا.
اللهم ارزقني فيه صلاة ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليوم واقبل معذيري وحط عني الذنب يا رؤوفا بعباده الصالحين.
اي لويا خدايا، د قدر د مبارک شپې فضیلت می په برخه کړی او چارې می له سختیو د اسانې لور ته هدایت کړی. عذرونه می قبول کړی، گناهان می وبخي. اے پخپلو صالحو بندگانو مہربانا.
المانزنی اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکې الله وای دریدلی دی ستاد بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی اورم دانارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے اورم دانارے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی
ها د خایست گلونه ډیر دی قدرمنو اوریدونکو د ایران د وسنی پړاو د ویاړونو په عنوان په نیوی خبرونه کې ل اسلامي انقلاب وروسته د ایران د یو شمیر مشهور شخصیتونو پیژندنې ته یو کتنه لرو ځینې ایرانی مشران او لویان نړۍ ته پیژندل شوي په داسې حال کې چې ځینې نور نامعلوم پاتې دي په دې خبرونه کې به موږ په 250 برخو کې له یو بل نظره له دغو تلپاتې څیرو سره بلدیږو یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ موسیقی
دوستانو د یوې خاورې د کلتور او تمدن د تاریخ د کتاب په هر فصل کې په مختلفو حوزو کې د مشرانو او لویانو نمونه څېړل کېدی شي او د هغوی په مشهورو آثارو کې د یو ملت او د هغه د تمدن د غوړېدا اوج لیدل کېدی شي. د ایران د تاریخ په اوږدو کې له تیر وخت نه تر ننه پورې د علم، فکر، هنر، ادبیات او داسې نورو ډګرونه هیڅکله هم د سترو سړیو او ښځو، هنرمندانو، پوهانو او لوبغاړو له شتونه خالي نه دی. د ایران ستر شخصیتونه او ویاړونه د دې لوړ تمدن او کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو د لویو هڅو داستان دی. زه ډاډه یم چې تاسو به هم اټکل کړي وي چې د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران په تاریخ کې تر ټولو پیژندل شوی او مشهور شخصیت آیت الله سید روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مشر او د شیعه تقلید لسترو مشتهدانو دی چې د خپل آزاد غواړي نظر پر اړه کې په اسلامي ایران کې د یو واحد انقلاب درامسته کولو بنسټ کېږدی. اوس د دې سترې پیښې له څو لسیزو وروسته د سیمې او نړۍ په سطح هم د هغې پایلې او اغیزې څرګندې دي. هغه د سیونست رژیم امریکا د سیاستونو په وړاندې د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی د اطاعت ضد د اعتراض له امله د 1942 کال په عاشورا کې زنداني او جلاوطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواده له 15 کلنې جلاوطنې وروسته د میلیونو خلکو په هر کلی سره خپل وطن ته راستون شو او په ایران کې د داسې انقلاب بنسټ کې خود چې له ظهور کابو نیمه پیړۍ وروسته همغه راز ماهیت ولی او څنګه رامنځته شوی د شنونکو او د نړۍ د پوهانو په ژبو دی. هغه شخصیت چې د 1909 کال د جولای په میاشت کې د هغو له رحلت وروسته د هغو د جنازې پرتمینو دستورو کې د څه د پاسه 100 میلیونو کسانو ګډین چې د هغه وخت د ایران د ټول نفوسو 1/6 برخه وه د ګینز په کتاب کې د تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې جنازې په توګه ثبت شو.
سید روح الله موسوی خمینی د 1201 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی په 10 نیټه د ایران په مرکزی ولایت خمین ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی وو. د هغوی پلار آیت الله سید مصطفی موسوی وو او په داسې حال کې چې د سید روح الله له پیدایښت 15 میاشتې تیرې شوې بې د هغه وخت د حکومت د کسانو لخوا شهید کړی شو. تر 15 کلنۍ پورې د روح الله موسوی لپاره دا فرصت و چې د سیمې له استادانو او عالمانو د عربي ادبیات، منطق، فقه او اصولو په ګډون د هغه وخت ځینې علوم او د دیني علومو زده کړه وکړي. د پلار شهادت او د کورنۍ معنوي فضا د 15 کلن سید روح الله په کرچار کې د روحانیت مسلک ته د تک قوي انګیزه وه.
ایزانو امام لا سرحدونو حخوا د سید روح الله موسوی خمینی په اړه لا سلګونو کتابونو د یو کتاب عنوان دی. د دې کتاب په یو برخه کې راغلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران په زړه کې په وړو خارونو کې د ډیرو ځوانو دینی زلمیانو په څیر لګه مادي شتمنې درلوده خو له ډیرو طبیعي استعدادونو برخمن وو. هغو په پای کې غیر معمولی تخصص ترلاسه کړ او د اسلامي فلسفې او اخلاقو په ولسی معلم او استاد بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې په خپل د یو پو خو غیر سیاسي شیعه مشر آیت الله الاسما سید محمد حسین بروجردی لا پیروان وو د پهلوی سیاسي نظام ناروا، فاسد او ظالم وګڼه او پکلکه د هغه مخالفت وکړ. آیت الله بروجردی له وفات ورسته آیت الله لزما خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیاسي فعال په توګه خپل کار پیل کړ او د هغه سیاسي رهبری په یو تکفینی پروسه کې بنا خپل کړه. سید روح الله د خپل جلاوطنۍ په محل د ولایت فقی نظریه بشپړه کړه چې د شیا امامانو په غیبت په پړاو کې د اسلامي حکومت د نظام ډول څرګندوي چې دا غو د سیاسي او مذهبي فکر تر ټولو اساسي چورلیز دی. دا دوره چې په ایران کې د دینی پوهانو له ودې سره سمون خوري ځوان نسل ته د آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنیزو افکارو در رسولو لپاره یو ښه فرصت وو. په دې پړاو کې یو له مهمو هڅو د اسلامي حکومت د افکارو پراختیا وه چې د هغو د مشهور کتاب ولایت فقی په بڼه خپور شو چې په بهر او بیا په ایران کې په پراخه کچا خپور شو.
سید نور الله موسوی خمینی چې له اسلامي انقلاب وروسته ټولو د امام خمینی په نوم پیژانده د ځوان نسل د فکری تغذیه په اړه اندېښمن وو او د توحیدی مکتبونو له لیتوګو سره په مقابله کې د مادي فکری بهیرونو له تشې ښه خبر وو. نو ځکه پر ځوان نسل او په ځانګړې توګه پر محصلینو یې په وار وار غږ کړی چې ویښ شئ، خپل دینی هویت او خپل شخصیت لور کړي. هغه به فرمایل ترڅو چې پوه نشو چې موږ هم شخصیت لرو، مسلمانان هم یو ډل دي او یو شخصیت لري او په خپل هم کارونه ترسره کولای شي، نشوای کولای. ترڅو چې موږ ویش نشو نغواړو، په حقیقت کې بیداری د غوښتلو سریزه او مقدمه ده او غوښتل د ترسره کولو لومړی شرط.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ځانګړتیا د هغو حیرانون کې علمی او مانوی جامعیت وو. هغه په فقه او اجتهاد، فلسفه، عرفان، قرآنی علومو او نورو دینی علومو او اسلامی معارفو کې لوړ مقام ته رسیدلی او په عین حال کې د هغو په دوامداره ذکر، فکر او عبودیت په دوامداره توګه د خدای تعالی په یادولو او د هغه له رضا پرته کار او فکر نه کول د هغه د وجود اساس وو. دا ټول د دې سبب شي وو چې هغه یو روښانون کې نوښتګر، نوی فکر کوون کې دینی عالم شي. د ایران د اسلامی جمهوریت اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په وینا که امام د معنویت اصلی عوامل له خدای سره ارتباط، د هغه د رضا لپاره کار کول، تقوا او د خپل دندې پوره کول نه درلودې، نو نه به انقلاب بریالی کېدو او نه به تاسو خلق دومره عاشقېدلو، نه به په نړۍ کې دا طوفان پیدا کړو او نه قادر وو د غره په څیر د دښمن د ګواښ او روب په وړاندې ودرېږي. امام خمینی په دغو ځانګړنو سره په هغه زمانه کې چې دین د خلکو افیوم بلل کېده، دین بیا احیا کړ او هغه د ټولنې او خلکو د ژوند شرایطو ته ورداخل کړ.
د حضرت امام خمینی د ستر احیا غورځنګ یو له مهمو ځانګړنو د اسلام د تحریفونو په ګوته کول او د جدي حل لارې وړاندې کول او د هغو د عملي کولو هڅه کول وو. د هغو لخوا د دینی فکر بیا رغونه په دوو نظری او عملی برخو کې ترسره شوه. امام خمینی له هغو عالمانو نه و چې په مبارزه کې یوازې په ویناو او لیکلو راضي وي. امام ټولنه هغه ودانۍ ګڼي چې باید د دین له مخې جوړه او وده وکړي او له همدې امله یې د اسلام د بیا ژوندې کولو لپاره هم هغه لاره وبهله چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعقیب کړې وه. هغو اسلام له ملتونو سره یو الهی ډالۍ بلله او فرمایل به یې اسلام د نورو دینونو په څیر نه دی، یعنی هغه دینونه چې اوس ظاهر موږ ته رسیدلي دي، دا دین د انسان ټول څیزونه جوړوي، هم انسان د عقل له لحاظه جوړوي، هم انسان د اخلاقو او تهذیب له لحاظه جوړوي، هم انسان له ظاهر او هم ظاهري اخلاقو جوړوي، او هم په چارو کې چې انسان ورته اړتیا لري. امام خمینی تل د اسلام او د هغه د خپلواکۍ او آزادۍ غوښتنې رول په اړه خبرې کولې او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مورچه په مورچه پر مخ ولاړ، یعنی له خلکو سره یو ځای او پر خدای په توکل سره د خدای دین ته حاکمیت ورکړ او د طاغوت شیطانی قدرت یې له منځه یووړل. د خلکو د 98% رایو په اساس د اسلامي جمهوریت د حکومت جوړول په عملی ډګر کې د دین لبیا رغاونې د امام خمینی تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له محرومو او مستضعفانو دفاع د امام خمینی د احیا غورځنګ بله ځانګړنه ده چې د پیغمبرانو د مکتب په تعقیب کې له استضعاف سره مبارزه وکړه او همدغه کار د هغو نفوذ ساحه پراخه کړه او د اسلامي انقلاب ایډالونه او نظریات نړیوال کړل. هغوی باوري وو چې بېوزله او بېوزله مؤمنان د انقلابونو اصلي چلوونکي او بنسټ ایښودونکي دي. موږ باید په هر ممکنه لاره د مظلومانو د دفاع اصولي کرښې ساتلو لپاره خپله هڅه وکړو.
ایزانو د محروم و پرگنو په حق لا د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ژوره پوها دا سوا چې هغه په نورو هیوادونو کې د محروم و مظلومانو د ستر ملاتړي په توګه پیژندل کیده. په دې توګه د امام فکر په نړیوال نظام کې یو نوی پرمختګ رامنځته کړ او د نړۍ سیاسي ادبیات یې بدل کړل. په هماغه ورځو کې د لندن ټایم ورځپاڼې د اسلامي انقلاب د ستر معمار په پیژندنه کې لیکلي، امام خمینی هغه کس و چې په خپلو خبرو سره ولس مسحور کړ. هغه د عامو خلکو په ژبه خبرې کولې او د بېوزلو او محرومو په پلویتوب په ځان باور وبخه. د احساس هغو ته دا توان ورکړ چې هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په لاره کې ودرېږي. هغه خلکو ته وښودله چې حتی د امریکا په څیر د قدرتونو پر وړاندې ودرېدلی شي او کومه ویره هم ونه لري. امریکایی خبریال رابین وورد زید په جمران کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د خپل لیدنې په اړه لیکلي، کله چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دروازې داخلیدلې ما داسې احساس وکړ چې د معنوي ځواک څپې له شا راووتلې. ته به واچې لاغه نسواري ابا تر شا تورې امامې او سپینې ګیرې د ژوند روح داسې راښکاره کړ چې ټول لیدونکي به خپل تماشا کې ډوب کړل. هغه په دوام کې زیاته کړه، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ډیر جدي او ثابت قدم وو او په عین حال کې تاسو به هغه دومره آرامه او خاموشه مونده چې ته به وا یو ثابت او مقاوم ځواک دا غو دننه جریان لري. البته دا مغز ځواک چې د ایران د پخوانی رژیم ټغر یې یو ځل راټول کړ، اوس آیا دا ډول شخصیت یو عادي شخصیت کیدی شي؟ ما تر اوسه هیڅ یو ستر سړی له دغه سړی لوړ یا حتی دا غو برابر هم څوک نه دی لیدلی.
اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։